مشال ریډیو ګران اوریدونکو بشیر ګواخیم او په سلامونه مو هرکلی کوم. په دې ګړی کې له څلورو تر پنځو زه ستاسې کوربه یم. په دې ګړی کې به ما سره مجید بابری هغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي او د نړۍ له حاله به مو خبرې. زه به تاسو رپورټونه در پیژنم. رپورټونو کې بیلابیل رپورټونه لرو د سیمې او نړۍ په اړه راسره شته دی. د کرښې په غاړه پروګرام هم لرو، هغه به تاسو په نیمایي برخه کې تاسو ته وړاندې کیږي. په دې ګړی کې فاول به له مجید بابر څخه خبرونه وړاندې کوي.
امریکا وایي د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. طالبانو هم منلي چې په دې اړه لومړنۍ خبرې شوې دي. په پاکستان کې د سي ان جي اتحادیې او د چارواکو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس هړتال ختم شوی او ټرانسپورټ بحال شوی دی. هغه درې ایراني سرحدي ساتونکي چې د اتوار په ورځ د پاکستان پوله کې دننه یو کس وژلی و د قتل مقدمې سره مخامخ دي. د پښتو ژبې خوږ ژبې سندرغاړی رسول باچا په حق ورسېد. هغه د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. اوست مشال د خبرونو تفصیل. امریکا وایي دوی به د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ کوي، چې ورکی طالبانو ته په قطر کې د سیاسي دفتر د پلانستلو خبره هم شامله ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی وکټوریا نیولند وایي کدا خبرې تر افغان جنگ ته د پای ټکی ایږدي نو دوی ملاتړ کوي. د نیولند سرګردنوري ورستو له هغې مخې ته راغلي چې افغان طالبانو اعلان وکړ چې دوی په قطر کې د سیاسي دفتر د پلانستلو او د امریکایي زندانونو نه د خپلو بندیانو د خوشي کېدو په اړه د یو تړون ابتدایي مرحله ته رسیدلی دی. د کورمې قبایلي سیمې په صده کې د یو قبایلي قومي مشر ملک سلیم خان اورگزای په کور کې په یو بمی چاودنه کې شپږ کسان جوبل شوي چې څلور پکې ماشومان دي. د برید پر مهال ملک سلیم خان په کور کې موجود و خو هغه روغ رمټ دی. نوموړي مشال ریډیو ته ویلي دي
نو مخو دشمنی چا سره نشته فلحال الحمدلله. البته مو په دې علاقه کې په کورمې جنسی کې څلورو پنځو کالونه بد امنی دی، نو د امن روستو کوشش مې همیشه د فاره کړی دی. زه فلحال داسې هېڅ قسم خبره نشم کوی چې هغه چوبونه ګوته کې دون څه دا به دغو خلکو کړی، خو دومره ضروري الی شم څه د هغه خلک دي چې هغو د امن دشمنان دي. هغه خلک یې نه دي خوښ څه څوک د امن دپاره کار کوي.
د روغتون چارواکي وایي د زخمیانو صحیح وضعیت اندېښنې وړ نه ده. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال خبر راکوي چې امنیتي ځواکونو له دې چاودنې وروسته سیمه کلا بنده کړې او پلټنې پیل کړې دي. په قبایلي سیمو کې وخت په وخت قومي مشران او مخاور سپینګری د اورپکو لخوا تر برید لاندې نیول کیږي. په پاکستان کې د سی این جی ټولنې خپل هړتال ختم کړی او د نن نه به د ګاډو تګ راتګ عادي حالت ته راوګرځي. د سی این جی ادارې چارواکو وروسته له هغې د خپل هړتال د ختمولو اعلان وکړ چې د دوی د پټرولیم د وزارت د چارواکو سره خبرې بریالۍ شوې. د پاکستان د پټرولو د وزارت سیکرټر محمد اعجاز چودري رسنو ته ویلي چې د سی این جی او د ټرانسپورټرانو د مشرانو غوښتنې منلې او هغوی د خپل هړتال د بندولو باور ورکړی دی. د بلوچستان د کوټه ډیپټی کمشنر سید جمالی رسنو ته ویلي دي چې هغه درې ایرانی سرحدي سرتیری چې د اتوار په ورځ د پاکستان په حدود کې دننه یو کس په ډز وجلی و باندې د قتل مقدمه جوړه شوې ده. ښاغلی جمالی دا نه دی ویلي چې دغه مقدمه به کله شروع کیږي، بلخو ایران داوه کوي چې دغه سرتیری په غیر ارادي توګه د پاکستان پولې ته اوړېدلی وو او په پاکستان یې غږ کړی دی چې دغه سرتیری دې خوشې کړی شي. د افغانستان په کندهار کې تیره شپه په مدد چوک کې د یو ځانمرګي حملې په ترڅ کې اته کسان وژل شوي او شپاړس جوبل شوي دي. د کندهار د والی ویان د دې برید پاړه وایي
د کپتان مدد خان چوک شمال طرف ته پر دا سړک باندې یو کوچنی چاودنه رامنځته کېږي چې تلفات شی نه وه، دا یو توقیه وه. دلته پولیس ته بررسي لپاره ورځي. د ملکي خلکو تجمع هم وه. د وطن د سولې او ثبات دښمنانو په یو زرنج کې چاودونکي مواد به څه ځای کړی وي انچاري ځان ته انفجار وکړي. په لرې ویشت تنه زخمیان او شهیدان لرو، اته شهیدان، شپاړس زخمیان. زخمیانو کې لس ملکیان دي، هغې پولیس دي او په شهیدانو کې هم پولیس او ملکیان ده.
په کندهار کې پرون د چوڼای په سیمه کې هم ځانمرګي برید شوی و چې ورکې پنځه کسان وژل شوي او یو شمېر نور جوبل وو. د هغې برید پړه طالبانو منلې وه خو د تېرې شپې د برید پړه لا تر اوسه چا نه ده منلې. د ترکی وزیر خارجه احمد داود توغلو به د ایران د ایټمی پروګرام په اړه خبرو اترو لپاره په دوه ورځنۍ دوره ایران ته رسی. د ترکی وزارت خارجه ویلي دي چې ښاغلی توغلو به د خپل ایرانی هم منصبه علي اکبر صالحی سره د دغه هیواد د ایټمی پروګرام او په عراق او شام کې د روانو حالاتو په اړه خبرې کوي. وزارت خارجه زیاتوي چې دا د معمول دوره ده او هر کال کیږي چې له مخه یې د دواړو هیوادونو خارجه وزیران په کال کې دوه ځله ملاقات او خبرې اترې کوي. خو دا دوره په داسې حال کې کیږي چې د ایران او مغربي طاقتونو ترمنځ د ایران په ایټمی پروګرام له وجې اختلافات زیات شوي دي. غربي طاقتونه په ایران شک کوي چې ګوندې دوی دغه ایټمی پروګرام د ایټمی وسلو جوړولو لپاره په مخکې بوځي، خو ایران بیا دا تورونه ردوي او وایي چې د دوی ایټمی پروګرام پوره نه بڼه لري. د پښتو ژبې پیژندل شوی سندرغاړی رسول باچا بیګا شپه د اسلام آباد په پیمز روغتون کې سا ورکړه. د ده عمر 55 کاله و. د ده تعلق د خیبر پښتونخوا د بنو سیمې د ککی پیرخیل کلی سره و او د تیرو 30 کلونو راهیسې د پښتو موسیقۍ خدمت کولو. نوموړي د تیر یوې میاشتې راهیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د اسلام آباد په پیمز روغتون کې داخل کړی شوی و. د ده مړې د اسلام آباد د بنو ته لېږدول شوی او هم نن به هلته خبرو ته وسپارل شي. رسول باچا د پېښور ریډیو، ټلویزیون، نشترحال او میوزیک سنټرونو لپاره په زرګونو سندرې ریکارډ کړي چې ځینې یې ډېرې مشهورې شوي. کورمې ته مزه، په ما ګرانه، خطرې خطرې دي، دا د رسول باچا د مشهورو سندرو څخه یوه ده. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر څخه واورېدل. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږس هر ورځ درته 9 غنټې خبرونه کوي. په دې غړې کې د نور رپورټونو تر څنګ دا اوري. امریکا وایي په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره په قطر کې د طالبانو لخوا د دفتر د خلاصولو د پریکړې هرکلی کوي.
موږ د هغې پروسې ملاتړ ته تیار یو چې افغانان یې ملاتړ کوي. د دفتر په اړه باید د افغانستان حکومت، طالبان او کوربه هیواد موافقه وکړي.
څېړونکي وایي چې د وسلوالو طالبانو سره خبرې د سیمې د امنیت لپاره ښې دي.
پکار د دې ټولو خپلو خواو ترمنځ خبرې وشي او د افغانستان مشکل ته اساسي او اصلي حل لاره پیدا شي.
او ناټو ته تیل او سامان وړونکو ټرکونو د بندېدو له وجې د کراچۍ د خلکو کاروبار خراب شوی دی.
نن سبا ډېر زیات اثر پرېوتلی. نن موږ چې کومې دوه درې ډېر چکومې ډېر په مشکل سره خلاصو
چې دا شروع شي، ځکه خدا چې دې سره نه صرف دکاندارانو ته پیدا بلکې ټول ملک ته پیدا.
د غړی په نیمایي برخه کې تاسو د کرخي په غاړه پروګرام لرو. مشال ریډیو سره ولومبي ریپورت ورزو. اوریدونکو، امریکا د طالبانو د هغه اعلان هرکلی کړی چې ویلي په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو او د امریکایي زندانونو د خپلو بندیانو د خوشي کېدو په اړه یوې موافقې ابتدایي مرحلې ته رسیدلې دي. په دې اړه د فرښتې جلال زی ریپورت اورو.
طالبانو پرون تایید کړ چې په قطر کې د یو دفتر د پرانستل کېدو په اړه له امریکا سره ابتدایي موافقې ته رسیدلې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو اعلامیه کې ویلي، موږ په افغانستان کې د خپل پیاوړي حضور تر څنګ له نړیوالې ټولنې سره د مذاکرو لپاره له هیواد څخه بهر د یو دفتر پرانستلو ته تیار یو. د طالبانو اعلامیه وایي په دې مسله له قطر او نورو داخلي لورو سره موافقه شوې ده، خو دا نه دی ویل شوي چې په قطر کې دغه دفتر څه وخت پرانستل کېږي. د طالبانو په اعلامیه کې په مشخص ډول د افغانستان له حکومت سره هم د خبرو لپاره د علاقمندۍ کومه یادونه نه ده سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویکتوریا نولند د موافقې خبر تایید نه کړ، خو ویل چې متحد ایالات غواړي چې یو رول ولوبوي.
We are not aware of any formal decision. We're not aware of any formal announcement.
دا وایي موږ د هیڅ رسمي پریکړې یا رسمي اعلان خبر نه دی راکړ سوی، خو موږ د هغې پروسې ملاتړ ته تیار یو چې افغانان یې ملاتړ کوي. د دفتر په اړه باید د افغانستان حکومت، طالبان او کوربه هیواد موافقه وکړي. غربي او افغان چارواکي په افغانستان کې د سولې د مذاکرو لپاره د طالبانو د یو دفتر موجودیت مهم ګڼي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسول اسماعیل قاسمیار د دې پریکړې هرکلی کړی دی.
په دا باندې اختلاف نظر نشته چې په قطر کې یو آدرس معلوم شي، یو دفتر په نامه دفتر د مذاکره او 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 پیشرفت مذاکره لپاره.
د افغانستان د سیاسي چارو څارونکو وحید مجده دا یو مثبت حرکت کړي.
ښاغلی مجدا ویلی چې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال شیر محمد عباس تانکزی او طیب آغا په څیر د طالبانو عمده کسان د دفتر د پرانستلو د چارو د څارنې لپاره په قطر کې دي.
زه فکر کوم چې دا ډېر یو ښه اقدام دی، ځکه چې تر اوسه پورې یو لوی مشکل چې موږ داو طالبان یو آدرس نه درلوده چې له هغه ځای نه سره تماس ټینګ شي او دوی خپل اعلامیې خپره کړي، خپل خبرې وکړي او نورو سره خبرې وکړي او دا زمینه به مساعد شي چې د سولې خبرې شروع شي.
خو د واشنگټن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی انټونی کورټسمن وایي
Bringing the Taliban to the table is to some extent an accomplishment but only if the Taliban feels
خبرو ته د طالبانو راوستل تر یوه حد لا ستراونه بلل کېدای شي، خو یوازې په هغه شرط چې طالبان پر هغو مسایلو چې د امریکا د علاقې وړ دي د مذاکرو لپاره مجبوریت احساس کړي. په داسې حال کې چې امریکا تر 2014 کال پورې د افغانستان څخه د وتلو واضح اعلان کړی دی، طالبان هر دلیل لري چې د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته انتظار وکړي. واضح ده چې هغوی د امریکا د علاقې وړ شرایط لاندې مذاکرو کې ګډون لپاره زیات تلایل نه ویني. هغوی د پاکستان حالاتو ته هم ګوري چې مخ په خرابېدو دی او پوهیږي چې په پاکستان کې د دوی د پناه ځایونو لپاره تهدید مخ په کمېدو دی. تیره میاشت په قطر کې د طالبان لپاره د دفتر د پرانستل کېدو په اړه د خبرونو تر خپرېدو وروسته د کابل حکومت له دې هیواد څخه خپل سفیر راوغوښت، خو وروسته جمهور رئیس حامد کرزی پر دغې مسله خپله موافقه اعلان کړه. په دې اړه د جمهور رئیس د مطبوعاتو یو مسؤل حامد علمی ویل
یو لسنځه ماده جوړ شي وو پاره کې ځکه چې وو چې د روي ته د دفتر په قطر کې خلاصيږي موږ سره مخالفت نه لرو، موږ غوښتل چې د دفتر په سعودي عربستان یا ترکیه کې خلاص شي، خو چې طالبان یا مخزوم مخالفین یا امریکایان موافقه وکړي چې ځینې مشکلات په اساس نشي کولای چې په ترکیه یا بلغزان سعودي کې دفتر خلاص کړي، نو بقیه حرکت اسلامي هیواد سره چې د دفتر خلاصيږي موږ سره همکاري لرو.
د جمهور رئیس حامد کرزی ویان تایید کړ چې د ګلبدین حکمتیار یو استازي هیات هم د سولې په پروسه کې د دې ډلې د اشتراک پر څرنګوالي د خبر لپاره په کابل کې له ولسمشر حامد کرزی او یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو سره کتلې دي.
د آیات چې راغلی او صرف د پادغلیو چې څنګه کولای شي د افغانستان په سولې کې برخه واخلي او دا ملاقات رئیس سره وشو د پرخه دوستانه فضا کې ترسره شو او دواړه طرفین په دې ټینګار وکړي چې سولې افغانستان ته څنګه دوی همکاري کولای شي او څنګه پیشنهادونه هم درلود چې او دا سم تصمیمونه شو چې به تلاشي او خبرها دوباره د دې زمرم راشي ترڅو د دې خبرو لچې ته ورسیږي.
د طالبانو په اعلامیه کې له ګوانتنامو څخه د ډېر ډلې د یو شمېر کسانو د خوشي کېدو مسلې ته هم اشاره شوې ده او د جنگي اسیرانو په ډول له ګوانتنامو څخه د هغوی د خلاصېدو غوښتنه شوې ده.
د فرشتي جلالزه ریپورت مورو د اوریدونکو د طالبانو د دغه بیان په اړه د مشال همکار داود خټک په کابل کې د پژواک خبری اژانس د مشر دانش کړوخیل سره خبرې کړې او په سر کې تی پوښتلې چې دغه ګام په افغانستان کې د سولې په لور یو ستر ګام دی او که څنګه.
طالبانو سه پرون کوم اعلامیه خبره کړه په کې په لومړي ځل باندې دوی مذاکرات ته آمادګي وښودله او دغه په تیرو څو ورځو کې چې د طالبانو د امریکا ترمنځ کوم خبراتو کوم خبرې او راپورونه ورکول کېدل دغه اعلامیه هغه تصدیق وکړ او دا ثابت شو چې دا مذاکرات او دا خبرې روانې دي، ځکه طالبانو په تیرو لسو کلونو کې هیڅ کله له افغان حکومت سره، له امریکا سره، له غربي نړۍ سره د دغه مذاکراتو لپاره آمادګي نه و ښودلې. نو دوی په دغه اعلامیه کې نه یوازې دا خبرونه را نه کړي بلکې هغه پورا آمادګي او خود له شیدوی په قطر کې له امریکا سره وکینی او له دوی سره خبرو ته تیاری.
دانش صاحب تاسو څه فکر کوئ چې پوخانی شمالي اتحاد مشران او بیا د خلک اغیبه دیتا تیار وي چې د طالبانو په حکومت کې حصہ اومني؟
مسله خدا د سینه واز طالبانو د غپسه اعلامیه ته مونږ وګورو د ویلې واز افغانستان کې په خوانی خېل خوې سوي مثلا شمالي تلواله او افغانستان کې په خوانی نور جهادي تنظیمونه او نه واز لغوي سره
د خبرو لپاره کومه خبره نه ده کړې، بلکې افغان حکومت یې هم یو طرف ته ساتلی. یعنی د افغان حکومت یوې ډلې ته کول که رښتیا هم د امریکا او د طالبانو هغه پلان دا وي، زما په خیال افغانان به ډېر ګران وي چې سولې ته به نږدې شي او افغانستان کې به رښتیا امن او سوله راشي. په کار داسې د ټولو ښکېلو خواوو تر منځ دغه خبرې وشي او د افغانستان مشکل ته هغه اساسي او هغه اصلي حل لاره پیدا شي.
دانش صاحب، څه فکر کوي چې د خبرو اترو کوشش روان دی او طالب آمادګي ظاهره کړې ده، تاسو څه وایئ چې دا د امریکا، پاکستان او افغانستان هغه تعاون د یو بل سره زیات شوی او کنه دا د کمی له وجې دی په یو بل باندې اثر زیاتول غواړي؟
نو تر اوسه پورې خو لا پوره روښانه نه ده. په افغانستان کې تر اوسه پورې د افغان حکومت صحیح هغه ریاکشن لا تر اوسه پورې نه ده راغلی چې هغوی به په دغه اړه څه وایي. خو زما په نظر د طالبانو مذاکراتو ته قانع کولو کې به د پاکستان رول تر یو حده پورې وجود ولري. تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان د استخباراتي شبکې مشر تیره اونۍ خپله قطر ته تللی و، نو تر ډېره حده پورې د دې امکان وجود لري چې پاکستان طالبان دې ته قانع کړي چې هغوی باید په قطر کې له امریکا سره کښېني.
د امریکا لخوا یو شرط دا هم و چې طالب د القاعده سره خپل اړیکې شلي. تاسو څه فکر کوئ چې طالب دې ته تیار شي چې هغه د القاعده نه خپل لار جدا کړي؟
نو کېدای شي دا شرط تر اوسه پورې طالبانو یا منلې یا نه یې منلې. نو زما په خیال دا اوس یو ډېر هغه سم دی چې دواړو خواوې که هغه طالبان دي که هغه امریکا ده که هغه افغان حکومت ته، دوی باید دا شرطونه اوس نه کښېنه دي چې زه خبرو ته کښېنم خو که دا شی زما عملي شي. نو زه وایم اول دوی باید خبرو ته کښېني، دوی یو بل سره بحث وکړي، د یو بل هغه خبرې شرطونه واوري او د هغې مطابق باید دوی یو بل سره هغه تفاهم او د حل لارې ته وځي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د ډیپلومیټ مجلې و مقاله خپره کړې ده، پکې ویل دي د افغان طالبانو د مشر ملا عمر چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن ووژل شو، لاغې وروسته لا اوس هم ملا عمر د افغانستان راتلونکی پیچلی کولای شي. په دې اړه عبدالحی کاکړ تاسو ته د دې مقالې غټ ټکي دراوړي.
د ډیپلوماټ مجله لیکي ملا عمر ته نه یوازې په افغانستان کې د امن بلکې د ترګریز جګړې د راټولولو په مخ کې د یو لوی خند په سترګه کتل کیږي. مجله بیا د امریکا د پلټنې د فدرالي ادارې اف بی آی لخوا د ملا عمر نوم د مطلوبو کسانو له لیست څخه د ایستلو په اړه خپور شوي رپورټونه یو غلط فهمي بولي. اوایي داسې رپورټونه په پاکستان کې ځینې خلک په دې نظر کړل چې ګواکې د ده نوم ځکه لرې کړل شو چې دا ډول امریکایان له طالبانو سره خبرو اترې پر مخ بوزدي. مجله په هانګ کانګ کې میشت د سکیورټي فرم ایل این اینڈ ایسوسیټ د یو چارواکي ګیون گرین وډ لوکلی وای فکر نه کوي چې امریکا له خبرو اترو پرته بل لار لري. نوموړي زیاتوي په امریکا کې انتخابات کېدونکي دي، نو د مثبتو خبرو اترو لپاره د یوې مناسبې فارمولې په موندلو زور ورکول کېږي، خو د ده په وینا دا به په اصل کې د خبرو اترو تر پیلولو هم زیات ګران کار وي. د ډیپلوماټ پر مخ لیکي سربیره پر دې د اوباما انتظامیه لخوا د ملا عمر یو طرف ته کول لپاره له منځلارو طالبانو سره د خبرو اترو هڅې څو ځله ناکامه شوي. د مجلې په وینا دا ځل هم د امریکایي حکومت په وړاندې د نړیوالې ډیپلوماسۍ په ډګر کې یو مشکل کار ګوري، او په ملا عمر پوره باور هم ځکه نس کېدلی چې طالبانو درې میاشتې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني ووژلی. د دې ترڅنګ دی د اسامه بن لادن نږدې باوري ملګری وو.
له عبدالحی کاکړ څخه مو د ډیپلومیټ مجلې د مقالې غټ ټکی اوریدل. اوس کندهار ته ځو. په کندهار کې تیره شپه یو ځانمرګ برید شوی چې لامل یې د ماشومانو په ګډون ګڼ شمېر عام وګړي مړه او ټپیان شوي دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې تیره ورځ سهار هم په دې ښار کې ځانمرګ برید شوی و چې د څلورو ماشومانو په ګډون یې پنځه کسان ووژل او شپاړس نور یې ژوبل کړ. سید شاه سخیم به رپورٹ لري.
ځانمرګی برید تیر ماښام د اوو بجو په شاوخوا کې د کندهار ښار مدد څلور لارې ته څیرمه شوی دی چې له امله یې اته تنه وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې تر برید مخکې چاودنه شوې او د پیښې ځای ته د پولیسو او خلکو تر ورتګ وروسته یو تن ځانمرګی برید کوونکی هم پسې ځان چولی دی. د کندهار د والي ویاند زلمي ایوبي مشال راډیو ته وویل چې په پیښه کې د پولیسو په ګډون اته تنه وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي چې زیات یې هم وګړي دي.
مدد خان چوک شمال طرف ته پر دا سړک باندې یو کوچنی چاودنه رامنځته کېږي چې تلفات شوی نه وه. دا یو توکیه وه. دلته پولیس ته به رسي لپاره ورځي. د ملکي خلکو تجمع هم وه. د وطن د سولې او ثبات دښمنانو په یو زرنج کې چاودونکي مواد درته ځای کړی وو. انچاري ځان ته انفجار وکړي. په لرې ویشت تنه زخمیان او شهیدان لرو. اته شهیدان، شپاړس زخمیان. زخمیانو کې لس ملکیان دي، شپږ پولیس دي او په شهیدان کې هم پولیس زخمیان
ملکان بټ. دوی وایي ځانمرګي برید کوونکی په چاودیدونکو توکو بار په یو زرنج ډوله رکشه کې سپور وو. تیره ورځ د کندهار په چوڼۍ سیمه کې هم ځانمرګي برید شوی وو چې زیات قربانیان یې هم وګړي او ماشومان وو. د تیره ورځ د ځانمرګي برید مسؤلیت وسلولو طالبانو منلی وو، خو د وروستي برید په اړه لا تر اوسه چا څه نه دي ویلي. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
مشال رادیو، د مینې او رڼا زیری.
اوریدونکو، اوس هم یو مرکه دراورو. څو ورځې وړاندې د پاکستان د ایم کی ایم ګوند هزاره او سرایکي صوبو د جوړېدو لپاره د پاکستان په پارلیمنت کې یو بل جمع کړ. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وایي د ایم کی ایم دا کار غیر عیني دی. د هغه سره غلام غوس مرکه کړې ده، راځي چې وایو.
بالکل، داسې ده چې ایم کیو ایم په قومي اسمبلی کې یو قرارداد پیش کړی دی د صوبو په جوړولو باندې، او خاص کر چې کوم دی نو هغه د ازاري د صوبې خبره کړې ده. مونږ وایو چې دا د آئین خلاف ورزی ده، لہذا دا ټول پروسس چې کوم دی نو په آئین کې موجود دی. نو چې د آئین د پروسس نه بغیر ایم کیو ایم دا حرکت کړی ده، غیر آئینی حرکت دی، غیر جمهوری حرکت دی. او مونږ صوبای حکومت او هغه چې کوم دی د عوامي نیشنل پارټي، مونږ د دې شدید مذمت کو، او مونږ وایو چې د دې هتکنډو لار نیول غواړي. مونږ هم دا خبره کوو چې دلته د جمهوریت خلاف چې کوم سازشونه روان دي، د ایم کیو ایم د دې رویې په وجه باندې چې کوم دی جمهوریت ته نور هم نقصان رسي، او د دې په بنیاد باندې چې کوم دی مونږ وایو چې دا چې کوم کار کړی دا د جمهوریت نفي ده، او دا د غیر جمهوری قوتونو لاس مضبوطول دي. ځکه چې کوم دی مونږ د دې مذمت کو، او په دې رویه باندې مونږ د ټول جمهوری قوتونو ته چې هغه زموږ سره ملاتړ کوي او د دې مخالفت کوي.
امیا صاحب، ایم کیو ایم خو هم یو جمهوری پارټی ده، نو تاسو ولې د هغې غندنه کوي او د صوبو د جوړولو آئینی طریقې کار څه دی؟
پاین کې دا خبره ډیره واضحه ده چې تر څو پوری صوبې چې کم دی نو په ټوټړ میجارټي باندې یو قرارداد پاس کړی نی، دا هغې نه پس چې بیا قومي اسمبلی چې کم دی نو په ټوټړ میجارټي پاس کړی نی، او بیا چې دا دواړه مرحلې پوره شي نو بیا هم صدر صاحب دستخط تر هغې پورې نه کوي چې تر څو پوری صوبې ته چې کم دی نو رالیږلې نی، او صوبې دوباره لیجسلیشن کړی نی، او چې دا لیجسلیشن وکړي نو بیا به یو صدر به دستخط کوي، نو دا به د آئین ایسه جوړیږي.
پختو وای مشال ریډیو اور
مشال ریډیو ته غوږس هر ورځ تاسو ته نه هګین ته خبرونه کوي. مشال ریډیو او دا خبرونه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. نن د پنجاب صوبې د بخوانی گورنر او پیپلز پارټي زور سیاستدان سلمان تاثیر وړومبی تلین لمانځل کېږي. هغه ته د عقیدت پرزونې وړاندې کولو لپاره نن د پیپلز پارټي کارکنانو او خپلو خپلوانو د هغوی په قبر فاتحه خواني وکړه. د سلمان تاثیر د ژوند او وړومبی تلین په هکله احمدالله له اسلام آباد دا رپورټ را لیکلی.
سلمان تاثیر د تیر کال په څلورم جنوري د اسلام آباد په اف سکس کوهسار مارکیټ کې خپل محافظ ممتاز قادری هغه وخت ووجلو کله چې نوموړی په خپل موټر کې کیناستو. د سلمان تاثیر کوروالاو، خپل خپلوانو او د لاهور ښار اوسیدونکو نن سهار د لاهور په کیولری میدان په قبرستان کې د نوموړي په قبر فاتحه خواني وکړه. دینه علاوه د سلمان تاثیر په یاد کې به سماجی تنظیمونه د لاهور په لیبرټی چوک کې به نن شمې هم بلوي او نوموړي ته به د عقیدت پیرزونې وړاندې کوي. د سلمان تاثیر د سیاسي خدماتو په حواله سره د پیپلز پارټۍ د قومي اسمبلی ممبر سید علاءالدین وایي چې سلمان تاثیر نه صرف یو ښه سیاستدان و، بلکې نوموړی یو ښه کاروباري شخصیت هم و. وو او پیپلز پارټی لپاره به د هغوی قربانیان همیشه یاد ساتلی شي.
دستر صاحب چې کوم دی نو د پیپل پارټی لپاره خبر کړو، بلکې جیلو په صف کې راتلو او ډېر منډې تړلې وې، ډېر کوششونه ښه کافي ده. هغه خدماتو ګورنر لپاره فټ سړی و، خو بس بهرحال غلط کار شو چې څه وشنو.
سلمان تاثیر په 1 مئی 1944 کې د هندوستان په شمله ښار کې د ایم ڈی تاثیر په کور کې زیږیدلی و. ابتدائی تعلیم یې د سینٹ انتونی اسکول نه حاصل کړی و او وروسته د اعلی تعلیم لپاره لندن ته لاړو، چرته نه چې هغوی چارټر اکاؤنٹ کې ډیگری ترلاسه کړه. 1978 کې سلمان تاثیر د پیپلز پارټی په ټیکټ لومړی ځل د پنجاب اسمبلی غړی وټاکلې شو. پخوانی فوزی عامر پرویز مشرف په دور حکومت کې هغوی نگران وزیر هم پاتې شوی دی. په 15 مئی 2008 کې سلمان تاثیر د پنجاب گورنر وټاکلې شو. د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکي آسیه بیبي چې ورته د مرګ سزا اورولې شوې وه، د هغې سره یې په 1 نومبر 2010 کې په شیخوپوره جیل کې ملاقات وکړو، چې پکې ورته سلمان تاثیر باور ورکړو چې زه به صدر آصف علي زرداری ته ستاسو د سزا کمولو اپیل کوم. د ملاقات وروسته مطبوعاتو سره خبرو کې سلمان تاثیر دا بیان ورکړو چې توهین رسالت قانون کې دی بدلون وکړی شي. د سلمان تاثیر دې بیان وروسته په ملک کې مذهبي سخت دریزو سلمان تاثیر د اسلام نه خارج وبللو، ولې د ملک آزاد خیال خلکو د سلمان تاثیر د بیان تایید وکړو. او د دې بیان یوه نیمه میاشت وروسته د سلمان تاثیر محافظ ممتاز قادری هغه وجلو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفحه 625،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاره په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو، نټو او ایساف زوکون ته پر تیلو او نورو سامانلولو د بندیز وروسته د ټرانسپورټرانو د علاوه د کراچۍ ګڼ شمېر دوکانداران هم اغېزمن شوي دي. اغېزمن شوي دوکانداران وایي کاروبار یې د دغه بندیز وروسته بیخي د نش برابر دی. ظفر کریمی په دې اړه رپورټ لري.
څه د پاسه یوه میاشت تېره شوه چې د کراچۍ څخه نیټو او ایساپ ځواکونو ته په تیلو او نورو سامان وړلو باندې بندیز لګېدلی دی. کراچۍ ښار د شیرینجنا او ماړیپور لوی لوی مارکیټونو دوکانداران وایي چې د ټرانسپورټرانو ترڅنګ د دوی کاروبار هم د دغې بندیز له وجې په ټپه درېدلی دی. اشتیاق احمد شینوارې د شیرینجنا په مارکیټ کې د ټایرونو دوکان لري. هغه په دې حق لوایي،
زمونږ په کاروبار باندې ډیر زیات اثر پرې وتلی. لکه پخوا به چې مونږ مطلب دا په عام ورځ باندې مونږ 20-30 ټیره خرڅولو، نن سبا ډیر زیات اثر پرې وتلی. نن مونږ چې کومې 2-3 ټیره ډیر په مشکل سره خرڅو. مونږ خو وایو چې دا شروع شي، ځکه خدا چې دې سره نه صرف دوکاندارانو ته پیدا بلکې ټول ملک ته پیدا، او خاص کر عوامو ته. مونږ عوام چې ډیر زیات غریب دي، او مطلب دا نیټو سپلای چې کوم دی نن سبا یو قسم وسیله ده زمونږ عوامو لپاره.
یاد بازار کې لګیدلی هوټلونه او په تیر بیا د باروالا کاروبار هم اغیزمن شوی دی.
مانم پیر محمد زبروالی کوم یاره، سر د پروتری دي چې اندازن د دادج په باروالی کې فرق راغلی دی. مزدوري سره کمزورې شوی دی وسه دی، نو د دې چې هغه خلک اوس خرچې نه کوي، اوس خلک نه په ډیرو کې خپل سالن په خي مخ ویله هوټل غوښتل، اوس خپل په خي مخ به روشونه غوښتل، دا چې روش موج به غوښتي، نور د غدي چای به غوښتي، چای به کوله، اوس نه نه هغه چای خپل ډیر کې په خي.
د کوټه ګلستان سیمه استوګن سید علاءالدین آغا په دغه مارکیټ کې د سپیر پارت دکان لري. هغه وایي نیټو ته د سپلای بندیز له وجې د هغه کاروبار 95% کم شوی دی.
کم مش 15000 شلزر 15000 پر دکان باندې سیل کولو، هغه نن 15000 و 16000 و 20000 روپۍ ته رسیدلی دی. په 20000 روپۍ کې زموږ د کور کرایه سي یا دکان کرایه هغه نه زلم دی. د دې مین وجه دا چې د دې نیټو کاروبار د نیټو د ګاډیانو سره مثال 15 لک روپۍ به دې خرچې وي، 10 لک به کرایه وي، په 15 لک روپۍ خرچو کې ډیر به خرچې کوله. یاره که زه دا درته وایم چې کوم هغه ورغوي ګرځي یا فکر نه ده، د فکر سره ونه سي شپې دې ځکه عزتدار عزتدار خلک پر خپل عزتو بیریج موټران خرڅي یا ګاډي لته ولاړ خرڅي پر خپل عزتو باندې بیریج ځان غږ نشي کوله. دا ټول متاثر شو هغه فکر ته به 40 روپۍ ورکول، زه هغه فکر 30 روپۍ ته فکر نه ناراضي اوس په خوځ نه ټو ګاډي چلو فکر نه فکر دی.
نیټو ته د تیلو او نورو سامانونو وړلو کاروبار سره اړوند خلک وایي چې د دوی د کاروبار د بندېدو وروسته زیاتره کسان د بل روزګار په لټه کې دي، خو لا تر اوسه هیڅ څوک په متبادل روزګار پیدا کولو کې کامیاب شوي نه دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خغلو ردونکو د خبرونه نیمایي برخه ته ورسیدو په پیښور کې څلور نیمې بجې شوې. ل مجید بابر څخه به د خبرونو سرټکی وره.
امریکا وایي د طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. طالبانو هم منلي چې په دې اړه لومړنۍ خبرې شوې دي. په پاکستان کې د سی این جی اتحادیې او د چارواکو ترمنځ د کامیاب مذاکراتو نه پس هړتال ختم شوی او ترانسپورت بحال شوی دی. هغه درې ایرانی سرحدي ساتونکي چې د اتوار په ورځ د پاکستان پوله کې دننه یو کس وژلې او د قتل مقدمې سره مخامخ دي. په صدا کورم ایجنسۍ کې د قبایلي مشر ملک سلیم خان اورګزی په کور کې په بمي چاودنه کې د څلورو ماشومانو په ګډون پنځه کسان ژوبل شوي. په امریکا کې د ریپبلیکن ګوند د ولسمشرۍ د کاندید د ټاکلو لپاره په لو وزراتي سیمه کې خلکو رای ورکړي. ایران د پخواني ولسمشر لور فائزه هاشمی د حکومت خلاف د دسیسو په تور زندان ته ولېږله. ترکیه د هغو 15 عراقي کسانو کورنو ته پیسې ورکوي چې د ځواکونو لخوا یې د دوی په وینا په غلطۍ وژل شوي وو. د پښتو ژبې خوږ ژبې سندرغاړی رسول باچا په حق ورسېده. هغه د اسلام آباد په یو روغتون کې ساه ورکړه.
لو مجید بابر څخمو د خبرونو سرټکی اوریدل او اوس درته د کرخي په غاړه پروګرام دروړو. دا هم تاسو ته مجید بابر کړو او اوس یو ځل بیا اوري راځي چې وایو
د کرخي پر غاړه.
د کرشه پر غاړه اوریدونکو د کرخه پرغاړه خبرونه کې ستاسو قربا مجید بابر تاسو ته یو وار بیا سلامونه وای. څنګه مو چې درته د دې خبرونه په پیل کې ویل چې د کرخه پرغاړه نن نه خبرونه ځانګړې شوې ده دغه موضوع ته چې د قبایلی سیمو په اړه باندې بیا لا بیا نظرونه وړاندې کړل کیږي. څوک وای چې قبایلی سیمې دې ځانته یو صوبه جوړ شي، بیا بل خو دا نظرونه دي چې د قبایلی سیمو د موجوده حیثیت برقرار وساتل شي او د دینه پرتا نورم بلا بلې نظرونه او مشورې روان دي کیږي. په دې خبره کو مونږ سره په دې خبرونه کې به برخه اخلي د قبایلی سیمو کې د پاکستان پیپلز ګوند چې په وفاق کې حکومت هم ده د هغوی نماینده ملک وارس خان افریدی سره بر سر راځي. د سره سره عبدالرحیم افریدی صاحب او د متحده قبایل پارټي چې یو ګوند په قبایلی سیمو کې اوسس جوړ شوی دی د هغه مشر ملک حبیب اورګزی بر سره په دې خبرونه کې راځي او په دې خبره کو. اول خپل ملمنو ته ستړي مشه ویم. ستړي مشه
نه شکر
اورګزی صاحب سره اول خو تاسو جی ډیر ډیر مننه چې راغی ملک صاحب بمرا سره راځي. وختل مې چې شروع دا غوینو کو چې یو خو واکمن ګوند سره تعلق لري، خو ورجو اول تاسو دواړو لن نظرونه اخلو. عبدالرحیم صاحب که تاسو راته وایي تاسو څه غواړئ چې قبایلی سیمو موجوده حالت یا موجوده حیثیت سره دسه وشي؟
زمونږ موقف هو واضح دی، مونږ دا غواړو چې قبایل په مین سیم کې شامل شي، په قومي دارا کې شامل شي او خطر کدا چې په صبح کې مونږ ته خبر پښتونخوا صبح کې مونږ ته نمائندګي ملو شي او یو حیثیت هم پیدا شي. نو زمونږ دا موقف او دا مطالبه هم ده.
اورګزی صاحب تاسو څه نظر دی؟
ډیره مننه. زما خو خپل دا نظر دی ابرین صاحب خپلې خبرې وکړي، خو خیر زه خپل دا سوچ او فکر لرم چې قبایل مونږه درېشتې تو کالو نه خپل یو ځان لا یو سیستم کې روان یو او هغه زمونږ بدبختی ده چې مونږه وایو خو وفاق سره یو، خو وفاق هغه نظر چې کم په کارو په قبایلی سیمو باندې هغه نه دی پاتې شوی. نو قبایل خلک دا وایي، زه دا نه وایم، زه خو ټیک شو زه خپلې پارټۍ طرف نه ما خو مطالبه ده چې مونږ ته ځان له صبح حیثیت شي، خو قبایل چې کم دي هغه په ډېر حیثیت کې یعنی میجورټي کې هغه دا وایي چې مونږ ته ځان له صبح جوړ کړل شي.
او رغزه صاحب د نورو سوالونو ته بیا راځو. رحیم صاحب ستاسو چې کم دریز دی د دې دریز تر مخه قبایلی ولس تبا کمې هغه فائدې ملو شي د چندن سبا په قبایلی سیمو کې؟ اولنې خبره د امن ده، دویمه خبره د غلطه کې د روزګارونو ده، د خلکو د ستونزو ده. نو ستاسو په نظر باندې کدا ستاسو دریز تاسو خپل وړاندې کوي قبایلی ولس ته، نو ستاسو د دریز تر مخه د دغو ستونزو د حل کولو لاره راوځي کنه؟
او دا خو کتا سو خیال کو دته کم طرح غری پنو باندې یو انتشار جوړ دی په دې خټه کې نو بونیر او سواد مثالونه مو توڑان دي چې التا دا طرح غر راغل او هغه لاکي کندا کړلې او اته کم ادارې هغه نمندو وته خو چون کې د صوبایي حکومت وو او صوبایي نمائندگانو مشران موجود وو نو هغه ایډی پی چې دې د شلک تعداد کې راغل خپل کورونه پر خپل ملکان خالی شو سواد خالی شو نو دوی په څو میاشتو کې د نن نه نه هغه بیرته واپس بوتل او آن ته چې کوم ترهګرو هغه صفایا وشوله نو دا وجه دا وه چې دا صوبایي حکومت موجود و د دې په شا باندې لوی طاقت موجود و او هغوی د دې هغه وکړو بندوبست وکړو بل طرف ته قبایلي علاقې چې دي دلته دا پوزیشن جوړ دی ترهګر دي او قبایلي معاشره قبایلي ولس یرغماله دی د دې شاته قوتونه نشته چې کوم امینی د اسلام آباد کې ناست دی هغه خو په اټک راوړي نه او که ایم پی ایز وی د دې خپل نمائنده حیثیت وی دا د خیبر پختونخوا صوبې حصه وی نو نه به دا اپریشنونه دومره اوږده پاتې وی او نه به دا خلک دومره بېزته شوي وی چې آی ډي شول او واپس دوی بیا کور ته.
رحیم صاحب، دا ستاسو خبره که د یو وخت دپاره د لږې لمحې دپاره ومنو دی شي نو بیا د قبایلي سیمې واک او اختیار خو د یوې لویې ادارې د یو لوی واک سره دی، د پاکستان وفاق سره دی، د پاکستان صدر سره دی. نو ستاسو په نظر باندې په قبایلی سیمو کې د دغو واکدارانو هغه اختیار چې په دغو سیمو کې سره روان دي نو ستاسو په نظر پیاوړی نه دی که هغه خپل کار نه کوي؟
او دا خبره خو دا ځکه خو مونږ دا خبره کوو چې د کومه دفعه عین کې ده 247 چې دا کې ټول اختیارات د سر سیم سره دي نه، نو مونږ دا وایو چې دا د پارلیمنت لاندې راشي دا دفعه او هغه صدر چې کوم اختیارات دي نو په هغې کې قبایلو ته مشکلات دي، مسلې چې دی په پارلیمنت کې رانه حل کیږي، د کومونو فیصلې پارلیمنت رانه کیږي، نو موږ دا وایو چې دغه دفعه باندې نظر ثانی وشي او دا فکر را دونه پاشي که هغه په قومي اسمبلی کې وي که په صوبایي اسمبلی کې وي چې د قبایلو د مستقبل چې دی دا د خیبر پختونخوا سره وتړلی شي. په دې کې ډېرې زیاتې ټیکنیکل مسلې هم دي، ځان له صبح ښه خبره ده.
عبدالرحیم صاحب دې ته بیا راځو، ورځو ورغزی صاحب ته. حبیب صاحب، ستاسو خبره ده چې د قبایلي سیمو ته دې خپل ځانګړی یو حیثیت ورکړلی شي او دغه دې یوه صوبه جوړه کړلی شي، نو ستاسو په نظر د دغې صوبې جوړېدو په اړه باندې چې کوم آئینی او قانوني خبرې اترې دي نو د هغې دپاره به قبایلو دپاره کوم یو پلیټ فارم پکار دی چې هغوی دا خپله خبره مخکې بوزي؟
آئینی طور نه خو پرزیدنت صاحب زمونږ نن واکمن دی که نه، لکه څنګه درهیم صاحب وایي چې 247 ټول اختیارات مغه سره دي، 240 چې کوم آئینی دفعه دی. زه دا وایم چې پرزیدنت صاحب نن ملک کې که تاسو خیال کړی وي د وړو صوبو مطالبې شروع دي او هزارې والا وایي چې مونږ ته صوبه راکړئ او غني هم خبرې شروع دي، سرایکی غواړي، بهاولپور غواړي، پټوهار غواړي، مختلف علاقو کې وړې 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 صوبې چې کمی دي. دا د زخپله دا وایم چې دا د وخت ضرورت دی او دې سره به مونږ مسایل کنټرول کړو.
رحیم صاحب، د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې دومره ستونزې دي، دومره مسلې دي چې بعضې راپورونه دا دي چې موجوده حکومت د دغو ستونزو په هوارولو کې ناکامه شوی دی، نو ستاسو په نظر باندې د کدا قبایلي سیمې چې د دې 13-13 کالو نه وروسته پاتې شوي دي، دې دپاره به د دغې صوبې خلک څه وکړلی شي؟
ور داسې ده که نه چې اوس مونږ په کمې سیاست کې وخت تېروو نو دا خو بېخي ناکامه دی. دا خو ستونزې دي، مسایل دي او نه ختمېدونکي مسایل دي. او کومه پورې چې صوبو مشکلات وي نو هغه صرف خیبر پختونخوا ته به نه وي، نورو صوبو ته به هم وي. خو هغه خو مشکلات حل کوي، هغوی ته فنډونه هم راځي، هلته یو سیستم هم موجود وي. او قبایلي علاقې چې دي دا خو بېخي د ځنګل په مثال شوې، اوس دلته هېڅ پرسانحال نشته، هېڅوک نشته چې د قبایلو ته پوسو کړي. کوم ایم این ایس چې هغه اټک نه راوړي نه دی، خو خپلو علاقو ته، خپلو مړو ژوندو ته نشي تللی، خپلو جنازو ته نشي تللی. نو صوبه خو بیا هم یو ذمهوار پلیټ فارم وي، صوبه کې که مشکلات وي، مسایل وي، هلته نظام موجود وي، هلته میټنګونه کېږي، د فنډونو اهتمام کېږي، او څه نه څه شکل کې هلته یو ترقیاتي کار روان وي، او څه نه څه اطمینان خلکو ته حاصل وي. دلته صرف تیاره ده او دا تیاره ختمول دي، او دا هغه کېږي چې مونږ خپل صوبایي حیثیت پیدا وکړو او اسانه خبره ده چې مونږ خبر پښتونخوا کې شمولیت وکړو مونږ ته نمائندګي ملو شي.
رحیم صاحب، قبایلی سیمو کې چې کوم جوړښتونه دي، قبایلی سیمو کې د ملکانو د قبیلو، نو ستاسو په نظر په قبایلی دغه سیمه کې خیبر پښتونخوا سره ګډي شي، نو هغه حیثیتونه، هغه ټولنیز حیثیتونه به برقرار وي کنه؟ بیا خو به ټیکس وي، بیا خو به ټریفک وي، بیا خو به پولیس وي، بیا خو به عدالت وي.
داسې ده چې قبایل وسره قبایل نه وي چې د ټریفک خبره کوي او که نور اکټیویټیز خبره کوي، دلته هم بازارونه شته دی او ټریفک هم شته دی. او بیا تاسو دا خبره وکړه چې کوم روایات یا رسم رواج دی چې کوم زور نظام دی، هغې بس حیثیت پاتې کېږي. سوال دا دی چې هغه د هغې حیثیت پاتې چېرته دی؟ قبایلی رسم رواج چېرته پاتې دی؟ جرګې چکم مقام وو، جرګې چکم اهمیت وو، چېرته پاتې دی؟ دا خو د منځه وتلې دي. اوس نوی بدلون چې راشي، نوی سیستم په کار دی چې په هغې باندې مونږ خبره وکړو. اوس خو مونږ بې سیستمه ژوند تېروو. اوس خو زموږ هغه زوړ نظام، هغه زوړ رسم رواج د منځه خو هغه ډېر پخوا وتلې دي. چېرته پاتې شوي چې په هغې خبره وکړو، یا هغې پورې ځان تړو، یا د هغې نجایز فایده اخلو چې زموږ خپل رواج دی، خپل روایات دی؟ بلکې مونږ داسې پښتانه نه یو چې د نورو پښتنو نه جدا وو. څومره چې پښتانه دي، هغه په افغانستان کې دي که په پاکستان کې دي، زمونږ یو روایتي یو رسم رواج هم دی. هغه هم پښتانه دي، مونږ هم پښتانه یو. مونږ په هغوی کښې څه داسې تفاوت نه شته. البته زمونږ یو مضبوط پیلر وو د دې نظام چې هغه جرګه وه، هغه پیلر پرېوتی دی، هغه ملبه راغورځېدلې ده، څه پاتې نه دي. نو اوس تاسو نه تپوس کوم چې اوس په داسې حالاتو کې
بالکل مونږ تقریبا کال مخکې خپل د دې پارټۍ مالي ځلې شروع کړې، او بیا په د تېر شوي کال په جون دېرشم تاریخ باندې په خبر کې زمونږ یوه ډېره غټه په نشته حال کې غونډه وشوله چې هغې کې تقریبا 900 کسانو یو کونسل مونږ جوړ کړو. د هغه کښې د ساؤت وزیرستان نه ونیسه تر مومند باجوړ پورې مشرانو ځوانانو حصه واغستله. نو زمونږ یو خدا شو چې او بیا باقاعده د الیکشن کمیشن ته د یوې سیاسي پارټۍ په حیثیت خپل درخواست ورکړو رجسټریشن لپاره. هغه هم الحمدلله زمونږ بس تقریبا یو 99% هغه رجسټریشن شوی دی. زمونږ مین چې مینیفیسټو دی، هغه درې پوینټونه دي چې هغه تاسو سره کوم. دا څه وایم چې اول مونږ وایو چې امن راشي زمونږ په علاقو کې، هغه دپاره مونږ کوشش کوو، امن غواړو. دویم چې کوم دي حقوق دي، حقوق غواړو. ولې چې نن کم ظلم زیات دی په قبیلی سیمو کې، زمونږ قبیلی وړونو سره کېږي، یا قبیلی علاقو نه بهر زمونږ کم قبیلی وړونو سره کېږي په مختلف ځایونو کې، نو هغه خلاف هم وایو چې مونږ یو آواز اوچت کړو. دریم چې کوم اخري زمونږ هغه دی پوینټ دی، هغه دی ترقی. مونږ غواړو چې د قبیلی سیمې د ډېرې تېزۍ سره دا ترقی دي. وایو چې څو پورې مونږ ترقی ونه کړو، زمونږ هغه چې کوم چا ته کوم ځایونو ته چې کوم څه ته وایي چې د بشري حقوق، بنیادي بشري حقوق، هغه مونږ خپلو قبیلو خپلو وړونو ته ملاو نه شي، نو هغه پورې مونږ مخکې نور نه شو تللی.
صحیح. اورنګزیب صاحب، تاسو ته بیا راځو. مونږ سره دا مهال د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر د قبایلی سیمو او د پاکستان د ولسمشر سره ډیر نږدې ملک وارث خان صاحب راغلی دی پروګرام کې ورته هرکلی وایم. ملک صاحب ستړي مشه. ملک صاحب، دلته موضوع دا ده چې د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه باندې بیلابیل نظرونه دي. عبدالرحیم افریدی صاحب دا نظر لري چې د خیبر قبایلی سیمې یا د ټولې قبایلی سیمې دي په خیبر پښتونخوا ورګډي شي. د متحده قبایل ګوند مشر حبیب اورنګزیب صاحب وایي چې ځان ته دې یوه صوبه جوړه شي. ستاسو څه نظر دی؟
ډېر مهرباني صاحب، خبره داسې ده چې قبایل خپل یو حیثیت لري، او قبایل صوبې نه کم خلک نه دي، او قبایل باشعوره خلک دي. هغه ځان نه د انګور غونه نه جوړوي چې په بل باندې ځان تکیه کوي. هغې مونږ ته دا وعده کړې وه د قبایلو سره، ځکه چې هغوی د قبایلو سره د بټو صاحب په مغه مینه باندې چې هغه یو شعور ورکړی، لکه څنګه په ملک نه نو داسې قبایل هم بټو صاحب شعور او زبان ورکړی وو. هغې ویل چې کله زمونږ اقتدار راشي، نو مونږ به په قبایلو کښې خپل د لارې په شکل کښې یو خواته کونسل جوړو، او دا نظام د خپله لیا خوښوي چې آیا دا ځان نه قبایلي صوبه جوړول غواړي یا خپل حیثیت غواړي. نو دغه په بنیاد باندې مونږ اومداد هغه مطالبه او د موجوده حکومت د متاسفیو چې په ملک کې نور څه بوج جوړېدل غواړي نو مونږ د پروینس ځان شان ډول څنګه درا کوو نو مونږ ځان نه کوي تاسو په جوړ غواړو دا مونږ هغه مختل په هر قسم حیثیت لرو او د مغې سره مونږ د چرولو هغه شته مونږ هر قسم اتریکا تاسو ځکه چې قبایل دا یو ګیټ وی انټرنیشنل او د دې لپاره خبرو چې موږ سورتي زمشته د موږ تر کې اکارم شته د بشور خلک په کښته تعلیم افته خلک په کښته د دې په شنو باندې د دې چې موږ خپل رواج هم لري تر کې اکارم تا غي له موږ ټول له دم صحیح سوګادي او صحیح نمائندګي وي او د ملک لپاره چې موږ لپاره کوي قرباني ورکړي دا به یو مثالي صبح ته وګرځول شي نو موږ کلم دې پښتونخوا رضوان شاملول له قبایل تیار نه دي
ملک صاحب تاسو خو ولسمشر آصف زرداری صاحب سره هم وخت په وخت ملاقاتونه کیږي نو تاسو د خپل خبره دغه ایوانونو ته چې د فیصله اختیار لري هغه تم دغه خبره رسولې ده
بالکل چې موږ راغله وخت په وخت باندې کړیم دو موږ اوس د بارام دی دا اوس وخت چې صبح شروع شوی پرایم منسټر ته خبر راغله موږ ته ټایم وخت لري پارٹی په لیول باندې بیا موږ چې په پاتې فورا د دې باندې چې په پاتې حال نارد نے ریا پر طرز باندھے جس کا محترم ہے منہ کروا دا کرے ہوا نارد نے ریا پر طرز باندھے جوڑے نو فاټه کونسل هم محترمه دیږي ویژن مطابق موږ چليګي موږ تبيلي چې دیږي په ویژن باندې موږ ټول چليګي د مغه چې کم کردارو دیږي کم خیالات او مغه چليګي نو موږ سره هم خبرې دي خبرې لپاره نه د نړۍ په شرکت باندې فاټه کونسل کولای شي
نو ملک صاحب تاسو دا کوم خبره چې دا نو دا دی دا مطلب دی چې تاسو خیبر پښتونخوا سره د خپلو قبایلی سیمو ګډول نه غواړي عبدالرحیم صاحب تاسو جی خبره کوي د پښتو خبره کوي د پښتونولۍ خبره کوي د یو جبې د یو کلتور خبره کوي هم دغه خبره خو په جنوبی پښتونخوا کې هم دا او هلته کې هم ډیر پښتانه دي دا نو هغه د غی باره کې بیا تاسو سره نظر دی
دا خو بس وزه دو خو مونږ ملک صاحب خبره وره ده ملک صاحب قدردان یو عزتمن سره دی خدا لګو زبر دې خبر جواب وکم چې فاټه کونسل خبره چې کیږي یا نازن ایریا په تاسو باندې خبره کیږي ور دا څه چې نازن ایریا چې دا د یو مختلف اقایده د پاکستان زمکه نه ده پاکستان په نقشه کې نه ده او فاټه کونسل چې موږ ته ضرورت دې خبره ده چې د کوبایلو دغه ایسولیشن چې دا ځان نه پاتې شي دي دا ختمول دي نو کدا ختمول وي نو فاټه کونسل کې یو ځل بیا دا په یو کونج کې پاتې کیږي نو ښه خبره خو دا ده چې موږ د ژوند دارو مدار د لاندې پښتنو سره د ډېر وخت نه د سونو کارو نه دی دغه پېښور دی چې خیبر ایجنسي پی پی پین کې وي دغه باجوړ د دیر نه نشي جدا کېدی شمالي وزیرستان د ټانګ نه نشي جدا کېدی بنونه او جنوبي وزیرستان د ټانګ نه نشي جدا کېدی دغه د سوبې چې کوم برید دی کوم سرحد دی په دې باندې چې موږ پراته یو او زموږ د قبایلي علاقو ټولې مخې هغه طرف پرانستل کېږي که هغه ټریډ دی که هغه ایجوکیشن دی که هیلت دی موږ هغوی سره یو شریک ژوند را روان دی خو صرف دا چې په انتظامي توګه باندې موږ د هغوی نه جدا یو چې هلته چې کوم وسایل دي په هغې کې زموږ حصه نشته په صوبه کې زموږ نمایندګي نشته او تاسو د جنوبي پښتونخوا خبره وکړه نه نو هغه داسې دی چې هغه هم پښتانه دي او په کار ده چې هغوی اواز راپورته شي او بیا به موږ خپله خبره وکړو چې هغوی څه غواړي ځان نه صوبه غواړي یا د خیبر پښتونخوا صوبې سره الحاق غواړي نو دا ماخه ده چې د هغوی مسله ده چې هغوی څه موقف لري یا په دې حوالې سره هغوی څه مطالبه ده نو هغې نه پس به بیا جواب وشي
اورګزی صاحب د فاټا کونسل چې کوم خبره کوي ملک وارث خان صاحب او تاسو دریز دی چې یو صوبا نو تاسو د فاټا کونسل سره متفق یی کنه واحد د صوبې غوښتو تاسو غوښتنه ده
گورے صوبہ خو زو بالکل حاجی صاحب خو مخکلی خبر اوکڑے او زدا وایم چی صوبہ خو زمونگا پہ حوالہ نے وخیر نے مطالبہ صوبہ خو دے اغن خو مونگا یو حالات کی ہم نشو وختے صوبہ خو مون واڑو صوبہ خو ما دتی چی زنا غوانم جی زو وایم چی زو یو د سیاسی گوند مشر پاسے تے وڑم ټول قبائل غواڑی خو صوبین مخ کی ٹک شو کا مونگ تا س مسائل وی س داسی س مغربی چی مونگا صوبہ حیثیت پہ لال نشو کی نو مونگ تا یو کونسل جوڑے دے شی اصل مقصد دا دے چی زدا وایم چی زمونگا قبائلی سیمو د ترقیاتی کم کرونا دی اغا د قبائلی خلقو پلاستا ورشی پخیت او با اختیارا طریقے سرا صوبے سرا مرچ کی دنی کی مونگ تا اغا اختیار نرازی ولی چی بیا د صوبے مشر بو سوک وی صوب وزیر اعلی دی صوب گورنر وی مونگ سنگا بتارا کی کو نن ہم مختلف خلقو نمونگورو بلکہ زم معذرت سرا ویم چی لان دی خلق مونگ د قبائلی خلقو پا د پارا دیر یو عجیبا لفظون استعمال ہے نو زم ویم چی مونگو الحمدللہ مونگا سوچ فکر ہر سی یو ڈیفرنٹ ہے مونگ زان لگوارو خپل سسٹم کونسل دیر بہترین وی اول شروعات کی چی آرے وی جن سین پا کی نمائندہ گانوی اغیی خپل نن زمونگا دا کس دام دام یو ضروری خبر ہے نن زمونگا دا ترقیاتی کرونا دولس امینے گان دی اغام بدبختی دے چی اغام کرپشن یو حد اوشی اغا کی او ٹول چی سو روی اس و خیر پی نمینیشن پی بند شوی دی نو دا کرونا اور پوی چی کم دی فنڈون اغای خپل مخصوص خلقو تور کئی اغا ہم صرف جیبونو گرمائی خپل او دے سر بم زمان دا دو مشران ماسا متفق ہوئی دے کی ہم بیتہاشا کرپشن کی گی نو زد آوائیم چی نا کا یو کونسل شی او اغا ہم الیکٹیو کونسل وی جی اگر کی کم گڑی راضی اگر سلیکٹیو نہیں پولیٹیکل ایجنٹ پترو یاد بلچا گورنر سیکرٹری پترو باقاعدہ الیکشن بھی ہوشی نو اگر وہ بیا خلکو تا دی اخپل زان بیا وڑی الیکشن دا پارا نو اگر ضروری خبر ہے چاہا با کرونا کئی اگر علاقے بابا دائی اور سو پرے چی مونگا عام خلکو پارٹیسپیشن او نکو دا قبیلی سیمو یعنی دا خپلو علاقو آباد کرے دا پارا دورا پورے کا مونگا دا پولیٹیکل ایجنٹ پا تمہ ہو نو زا افسوس سارا وائم نن مونگ خبر کہو نن دا دا نوی کال دریم اور رز دے تاسو دا نوٹ کے چی کلس کالا بعد ہم مونگ دا خبر دا سی کہو نو مونگ پاگو تیارو کیو چو سو پرے مونگا خپل خلکو تا یو اختیار ورد نکل لشی و دا غی بہترین حل اول صبح دے کا صبح نبی نو بیا زدا وائم چی او کونسل دے
وارث خان سے با د سیاسی اصلاحات او د اف سی آر قانون کی د بدلون تقریبا سلور نیمه میاشتې وشوې او تاسو هم ډیر خوشاله وی او ولس هم ډیر خوشاله او تاسو ویل چې دا لستر وړنه دی ولس مشر یو حکم جاری ک خو سلور نیمه میاشتې وشوې نو د هغه پاړه باندې سل د بدلون یا خبرې یا د هغه د پاره سم میکانیزم یو سیستم نه دی جوړ شوی نو تاسو په نظر دا قبایلی سیمو سره زیاتې نه دی ملک سے مونگ سرا اوریدون کے دے منگل سیب دے دا سعودی عرب نہ دو پختن تا وگ ایک دو بیا ساسو خبر دا دوام ور کئی جی منگل سیب سٹڈی مشی ٹھیک
خیر سے ما پختنا دا وا چ دا منطقہ چ کوما دا دار جت سنگھ او بیا انگریزانو پزور ونی والا او مارٹن ڈویرن دا کر کا پزور تے رکھا افغانستان تے ہس حالات کے دا کر کھلا دا ور سر بنلے آیا کا قبائلو کے کم کار کیجی یا نمر کو لے کیا صبح ور کو لے کیجی افغانستان میں مخالفت ونی کی
ملک سے پتا سدی خبر تے جواب ور کوئی
زور کام ز منگل سے خبر جو
خبر خپل خبر ہو قبائل خبر ہے دا پاکستان ہو خدائی جڑ کر ہے قبائل ہو جڑ کر ہے قبائل میں کیا غلام نہیں ہے پاتے شوی کیا غیر یا کیا غلامی قبول ہے جی مختل حیثیت جڑا والا غاڑو پدری بانے بیس کلم نا افغانستان افغان سرگرم کی جائے قبائل بے خبر ہو چاہے بل غلامی ہو یا خبر ہو چاہے اس کلم نہ ذکر چمنگ ہم دم رام دردے دے افغانستان سے رہی لگا جس میں ہم دردے منہ دے پاکستان سے رہی ایک پاکستان پس زیم کور منگا افغانستان خپل گرو نہ افغانستان بھی بولے منگ مخالفت کی چیز منگ یا چت دے منگ یا وجود جوڑے گی زیم خبر رہا سے دوچھ لگا تا کم خبروں کو چیرہ سے لورنی میں میں سوچ ہوئے بس قسمتی دا ہو چی پتول قبائل سے اور لگے دل ہے اور من دے امن خبر کو چیز دے طول شہر ناوال امن دے پاگی دے پارے میں دا خل چاہ دے قبائل دے صبح سے شامل اول غاری نہ دا دعوا د چې ته نه پیسې ملې کې مونږ هغه ممبران چې خپل هغه لپاره خبره کوي د دې لپاره आवाज نه وځي چې قبایلو کې به امن څنګه راشي د ټولو نه ضروري شي اول امن دی او امن په زور باندې نه جوړیږي امن جوړیږي په خبرو باندې لکه اوس امریکا مجبور شو هغه هر چا سوال کوي او خبرو کولو تیار دي مثلا کبال سره خبرې نه کیږي چې کم شای نه کیږي دا هر لګې درا چې دا په زور باندې ختم کی او که په زور نشي ختم نه نو خبر سره اړه سره نه کړی د جرګې او روایت ته قبایل او دستور یو طریقې کار دی نو پاره باندې خبرو چې سره من کیږي
سیف الدین صاحب د موږ سره یو اوریدون کې دی چې پښتن لري سیف الدین صاحب په خیره
نور ما دا پښتنه ده چې قبایل خو ډېر وخت نه ډېر مشکلاتو کې موږ وینو دا کالونو کالونو او په دې یو خبره موږ ډېر زیات خوشحال وو چې لګا دا یو په دې چې دا سلوبې سره شریک شي یا صوبه ځان دا ورکې د خلکو ته حق خپل ملاو شي او بلې په دې باندې خوشحال وو چې د اختیار قانون به ختمي وي نو موږ افسوس د چاګان صاحب په خبرو باندې چې دې ته دا مارا وړ او دا به اوس اختیار قانون ختم شي او دا به اوس لکه اردونه کېږي یا به سکولونه یا څه یا خپل حق ورته ملاو دا ما دا وګړه اوس پورې په هغې باندې هېڅ هم ونه شو نه اختیار قانون ختم شو وروره او خو داسې یو د صدر صاحب طرفه یو کوترې الوزول دي چې کوي او خلک په دې باندې غولوي زه قبایلو ته دا وایم چې په دې خبرو پسې مه ځئ او باید خپله یو همت پیدا کړي او د مشران په خصوصا چې امن راشي او د ځان له صوبې د جوړولو یا د پېښور سره ګډول نو دا ښه خبره ده او د په دې کې څه کوشش باید وکړي
ډېره مننه ورځو اورکزی صاحب ته اورکزی صاحب په قبایلي سیمو کې یو انتظامیه ده د پولیټیکل او زیاتره د قبایلي ولس دا خیال دی چې د قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په مخ کې خند کيو خو قبایلي سیمو کې انتظامیه ده نو بل خو قبایلي مشران هم دي ستاسو سره نظر دي
ګوره د اصل کې خو اول کردار خو د انتظامیه ده پکې کنه ولې چې انتظامیه دا نه غواړي چې قبایلي خلکو ته د خپل واک او اختیار ملو شي نن زمونږه زه خو بالکل اوپن خبرې کوم چانه یریږم نه نن قبایلي سیمو کې زمونږه دوا مشران افریدی زما ډیر قدرمن مشران دي دواړه غي ناسي دینه تاسو ته پوسو کې چې یو د خبر په خیبر پولیټیکل ایجنټ چې کم دی هغه 100 پیسو باندې لګي او هغه د ورځې 100 کمایي ده دا چانه پټه نه ده انداسې کور مې کې انداسې نور چې کم پولیټیکل ایجنټ چې دي اپوینټمنټس کی پوسټینګ کیږي دي کوڑو روپې ورګي نو تاسو ماته وایي چې انتظامیه به ولې وغواړي چې هغه د خپل واک اختیار د سیویلین خلکو ته ورکړي زه خو دا وایم چې سیویلین خلک ککله راشي دا پیسه زمونږ بچتیږي او موږ ته بهر ملکونو نه امداد بالکل پکار نه دی نن ټریډ په شکل کې یو خیبر تاسو کنټرول کې نو د ورځې کروڑو روپۍ زمونږ قبایلي خزانه ته برازي نو کچري زمونږ د صوبایي حیثیت وي نو دا پیسه به چرته دي دا به د صوبې خزانه ته ځي او دغه پیسه به خپل علاقې خو به خود موږ آبادي کو چې موږ به د ملک نور حصو ته امداد کوي شو دا خو یو پارٹ درته خیمه منرلز دی یا پکې چې کم نور قدرتی خزانی دی هغه خو بیلی دی
وارث صاحب دا یو خبره چې لکه څنګه افریدی صاحب وایي چې دا دی په خیبر پختونخوا ورګړې شي یا صوبه دی جوړ شي یا فاټا کونسل دا خو په قبایلی اولس کې خپل یو ډیر بنیادی اختلاف نه رامنځته کوي تاسو په دې خو متفق یې کنه چې دغه سیمو نه دا قانون او سیاسي اصلاحات پکار دي او دغه سیمو کې امن پکار دي دا اختلافات خو دومره زیاتیږي نه کنه چې دا ټول خبرې د منځلاړې شي
دا ټول د موږ اختلافات ختميږي چې قبایل خپل وجود ورکړي چې سوال نه پیږي چې دې باندې اختلافات روته چې دې باندې اختلافات د موږ ختميږي خو نه تر اوسه قبایل خپل یو شناخت لري کنه قبایل خو یو تاریخ لري نو قبایل کله دغه تیاری کی چې هغه خپل تاریخ خراب دی او هغه خپل چې دی بل ځان هم ته کیو دی غزل باندې ځان راولي او خپل هغه چې ته خراب دی تو خپل سر خرابول تیار نه وي او دې نه چې مختل هیڅ جوړول غواړو دې باندې مو اختلافات ختم نه شي او دې باندې خبرو چې هر طریقې کار کې دې شي
رحیم صاحب دغه خبره خو به اختلافات نه رامنځته کوي
نو اختلافات خو د دې نه شروع کیږي چې نن د پښتنو نه مونږ جدا کیږو هغه هم پښتانه دي مونږ هم پښتانه دي په کار شي او والی خبره وشي اختلاف خو دلته ختمیږي
ډېره ډېره مننه د ټولو خپلو میلمنو نه عبدالرحیم افریدی صاحب چې د فاټا ډیموکراتیک موومنټ په قبایلی سیمه کې مشر دی ملک وارث خان افریدی صاحب چې د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر دی په قبایلی سیمو کې او حبیب اورکزی صاحب چې د متحده قبایل پارټۍ مشر وو درې واړو میلمنو سره خپل نظر نظرونه شریک او د کرخه پر غاړه په دې موضوع باندې د قبایلو بیلابل نظرونه چې فاټا یا قبایلی سیمه ته د یو ځانګړی حیثیت چې د صوبې قبالستان نوم ورکړل شي بازي دا نظر دی چې یو فاټا کونسل دې جوړ کړل شي او د سو خلکو دا نظر دی چې دا د خیبر پختونخوا ورګړ شي په دې باندې دا بحثونه به پراتلونکو وختونو کې هم جاری وي خپل قربا مجید بابر ته په دې دعا اجازه راکړي هر چرته چې آباد خوشحاله او پریالي اوسئ
مشال ریډیو د منی او رڼا زیری
د باختر ستوري
اونیزه کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري